اته بجې شوې احمد شبر يم راځي د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر نورو هیوادو او اروپایي ټولنې د افغانستان امنیت ته د اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه به تر خبرونو وروسته واورو. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د انتخاباتو د رایو د شمېرنې له بهیره مو هم په دې خپرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میدان وردګ له ښاروالي ظریفي غفاري سره د هغې د پلار د وژلو په خاطر غمشریکي وکړه. افغان چارواکی ادعا کوي چې د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړ ډول له طالبانو نیونیوله. او د پنسلوانیا سترې محکمې قاضي د ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه رد کړه چې د رایو شمېرنه دې په دې ایالت کې ودرول شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د میدان وردګ د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وژنه غندلې ده. عبدالواسي غفاري پنجشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل له کله چې ظریفه غفاري تیر مارچ په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله، دوه ځله پرې بریدونه وشول. پومپیو وویل چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې کورنۍ او ټولنې سره غمشریکي شي. اخوا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم د عبدالواسي غفاري وژنه غندلې او اړوندو ادارو ته د دې پېښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وشلي او 163 تنه نور ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا 10 ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
ارغنداب ولسوالۍ کې اوس زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تصدیوي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسلوالو ماینونه ښخ کړي دي. اوس زموږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول سي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه سي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق هغه څرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقافو وزارت په دې تړاو جمعه ناوخته اعلامیه خپره کړه. حامد الحق وړ مورس د پېښور په زبیره مدرسې کې د خبرو پر مهال وسوال طالبان بریالي وبلل. د هغوی جګړه چې د جهاد ورته وویل توجیه کړه او هم افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. سمیع الحق چې د حقانیه مدرسې مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند رهبر و د طالبانو اصلي ملاتړی او مانوي پلار بلل کېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په خپله اعلامیه کې تور لګولی چې د پاکستان همدغو مدرسو ترهګرو ته ځای ورکړی او مشران یې په دې څرګندونو افغانان نه شي غولولی. دغه وزارت د پاکستان د اسلامي نظریاتي شورا غوښتي چې د حامد الحق د څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوري غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دې سمدستي د رایو شمېرنه ودرول شي. قاضي ساموئل الیچوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوري غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمېرنه دې ودروي چې وروسته تر دې د پوستې له لارې رسېدلې دي چې د رای اچولو مرکزونه تړل شوي وو. جمهوري غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمېرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوانیا کې د جو بایډن رایې لږ ډېرې تر ډونالډ ټرمپ لږ زیاتې شوې. دا ایالت ډېر مهم دی. 40 الیکټرال کالج رایې لري. که چېرته د دې ایالت رای بایډن وګټي انتخاباتو کې به بریالی شي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشنکو د هغه پرزوی او 1400 نورو بیلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له مخې به دې کسانو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کېږي او شتمنۍ به یې د اروپایي هیوادو دننه کنګل کېږي. د هند د کرکټ په غوره لیګ کې تېره شپه سن رایزرز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنګلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. حیدرآباد لوبډل د بنگلور لخوا د 102 منډو هدف په 4 وکټونو پوره کړ. راشد خان وتوانید چې له شاوخوا 6 متره لري په وی ترو یا د توپ په سیدا چولو د انګلستان لوبغاړی موین علي رن اوټ کړی. هغه بیګا تر لوبې وروسته د آی پی ایل خبرونکو ته وویل
دا یو حسفی لوبه وه او ګټلې اړین وه. ډیر فشار موجود و خو د خدای شکر چې موږ وګټله. ما فکر کاوه چې که په سم ځای په ثبات بالینګ وکړم نو ښه نتیجه ترلاسه کوم. همدا یې علت دی چې تر ټولو اقتصادي بالینګ مې کړی او یو شمېر وکټې مې هم اخیستي.
سن رایزرز حیدرآباد به اوس د اکشن بی په ماښام له ډیلی کیپیټل سره نیمه پای لوبه کوي چې ګټونکی بیا په فاینل کې د سیشن بی په شپه له ممبئی انډینز سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. امریکا، اروپای ټولنې او ناټو په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه.
کوم څه ټپیان او غفلینو لړلي وو، کوم څه شهیدان او خول شهیدان ټول سیم په غس تقریبا سم نیمه غس ډک پاتې شو. هیڅ راولار نه شول.
په لسکونو خوستو یو شزو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې.
مونږ د دواړو طرفونو یعنی حکومت او طالبان څخه دوار څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تم د نن د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر چارې په کندهار کې بهرني ځواکونه افغانانو ته وسپاري.
ترافیک، مخابرات، ور، رادار، اطفائیه، اواشناسي، تعمیرات او داشان دا به موږ ته تسلیم
کړي. آیا افغانان کولی شي چې د هوایي ډګر دا چارې په خپل سنبال کړي؟ ځینې کسان هر څه ته منفي ګوري. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څېړو.
تبانامه خپل ځان باندې یم منفي اغیز کی هم داغه پر مقابل باندې هم داغه پملګرو باندې او کورنی باندې منفي اغیز لري.
په کابل کې د امریکا او اروپای ټولنې، ناټو، استرالیا، کاناډا او ترکیه سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. صفي الله سنګزي په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخیسته.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو وروستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیه سفارتونو او د ناټو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماټیکو استازولیو د جمعې په ورځ یو ګډه اعلامیه خپره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د روان کال له جنوري راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې په ښوونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 45 واره بریدونه شوي چې دوی په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خبرې شوي مرګ ژوبل شمیر اندېښمنونکی بولي او ټینګار کوي چې د دغه سي بریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون برید په کلکو ټکو غندلی و او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغسې بریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواښي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیې ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمیرو له مخې 22 تنه ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په وژل شویو کې 19 محصلین او 3 د پانتون استادان یا کارکوونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست، لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته یې تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک ازادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم څه ټپیانو هغه په وینو لړلي وو، کوم څه شهیدان او خول شهیدان ټول سیم په غس تقریبا سم نیمه غس ډک پاتې شو. هیڅ راولار نه شول.
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په درېیمه د کابل په لویدیځ کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمي چاودنې لږ تر لږه 24 کسان ووژل او نږدې 60 نورې ټپیان کړل. د امریکا او برېټانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو له لارې افغانان له یوې ټول شمولي سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو د دې اعلامیې هرکلی کوي. شوغي پر اکاډمیکو او روزنیزو مرکزونو په ځانګړې توګه پر کابل پونتر باندې وروستۍ بریدي غندلی دی. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی. همدارنګه د تاوتریخوالي د ختمېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي حلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په 1300 میاشتې بیا ډېرې خونړۍ بلل شوي. د قطر پلازمینه دوها کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبرې پیل کړي، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربان ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلاره هم نه ده تیاره کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سجر اډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کندهار د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکي هوایي چلند د هوایي ډګر د رئیس مسعود پښتون سره شغېدلې یو. د دغه هوایي ډګر چاري نن بهرنیان افغانانو ته سپاري، خو اوس په مخکې تر دې چې په دغه مرکه خبره کړو خوست مخه کوو. د خوست مرکز او لرې پرتو ولسوالیو په لسګونو مېرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر ونډې او د مذاکراتو پر مهال د ښځو د حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
خوستنی خزی د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکم کړي. دوی ول د قطر په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دې خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد سرګندونی د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځنی ورکشاپ په سنډه کې آزادو راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسی برنامه په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سر ښځو پکې برخه اخیستی وه. مدني فعال همایرا وویل
مونږ د دواړو طرفونو یعنې حکومت او طالبان څخه دوه ځله هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملای چې هر ورځ په سلګونه خویندې په سلګونه ورونه شهیدان کیږي. همدارکم ته چې زموږ ډېر میندې مې کونډې کیږي، مونږ غواړو چې مونږ یو آرام او سوله ییز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت وویل کچیر په سوره کې د ښځو د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې ځای کیږي او افغانان د نوې ملي لسیزې برخې سره مخامخ کیږي، دوی ته هغه سی یو حالت د منلو وړ نه دی.
دا سی سوله راشي چې خدای مکه د ښځو تلس کلونه لاسته راوړنې د پولاند شي، نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مېرمنې د تعلیم او د دندې مخه ونیول شي، دا به سوله نه وي. او خدای مکه د 1301 کال غونډې کورنۍ شخړې بیا زور مومي، افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یاد تیخ لاره هم نه ده موجوده نشته، نو دا رقم سوله هیڅ کله مونږ نه غواړو. ام دې شرایط ته مونږ حاضر یو آماده یو.
د نازیا په نوم یو بل خوستې مدني فعاله هم وایي د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان ښځو زغملی، نو په همدې خاطر له دواړو خواوو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کالونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې ښځو ته رسیدلې. اوس ښځې د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دې برنامې یو استازي نبی الله الوزی وویل خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې میرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي، نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه میرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې کوم مطالب د افغانستان په ارتباط خپره کړي دي؟ دغه چاپي خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
ټاسک ان پرپوس خبرونه وایي د افغانستان پوځي چارواکي په افغانستان کې د امریکا د دخالت په اړه ابتدایي پوښتنې ته ځواب ویلو ډډه کوي. د امریکایي خبرونه همداراز لیکي د امریکا پوز په ښکاره نه وایي چې په تیرو درو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا په کومه اډه برید کړی. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایانو به هیڅ ډول حمله نه کوي. په مقابل کې به امریکا په هغه صورت کې له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي چې طالبان د القاعده په شان تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. خو ټاسک ان پرپوس خبرونه وایي چې له دې موافقې سره سره طالبانو په جولای او اگست میاشتو کې په هلمند ولایت کې پر باستن او دوور کمپونو راکټي بریدونه وکړل. د خبرونې له مخې دا حمله لومړی پلان یو یارک ټایمز ورسپانې افشا کړې. خو کله چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش پوښتنه وکړه چې آیا د موافقې خلاف طالبانو د امریکایي پوځیانو پر اډو بریدونه کړي، د امریکا پوځ له څه ویلو ډډه وکړه. خبرونه د امریکا پوز په دې تورن کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ابتدایي معلومات له خلکو پټوي. ستارز اند سترایپس ورسپانه د ورسپانې د کندهار د هوایي ډګر چې اوس د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي عکس خپور کړی او لیکلی دی د امریکایانو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي ډګرونو له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هوایي ډګرونو په تخنیکي چارو افغانان نه پوهیږي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي ډګرونو کنټرول افغانستان ته سپاري، خو د افغانستان په دوهمستر هوایي ډګر کې افغانان روزل شوي نه دي چې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر چاري سمبال کړي. ستارز اند سترایپس ورسپانه ته د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ویلي د دغه هوایی ډګر کارکونکو ته نه دی ورښودل شوی چې څرنګه د هوایی کنټرول برج او رادار اداره کړي او یا یو شمیر نورې مهمې چارې په غاړه واخلي. پښتون دا هم ویلي چې د دوی کارکونکو ته حتی دا هم نه دی ورزده کړل شوی چې څرنګه د اطفایي موټر وچلوي. د په باور د ناټو او امریکایي کارکونکو له وتلو وروسته به د هوایی ډګر له ستونزو سره مخامخ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د رئیس مسعود پښتون څرګندونه واوریده. ټاکل شوی چې نن بهرنی ځواکونه د احمد شاه بابا هوایي ډګر د کنټرول چاري افغانانو ته وسپري. د افغانستان دغه دوهم ستر هوایي ډګر د ملکی هوایي چلن رئیس مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاري په داسې محال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي امنیتي او تخنیکی لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ شي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي پښتون سره مرکه کړي او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړي چې دوی دې ته څومره چمتووالی لري.
موږ خپل په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو. کله چې دا خبري وسوه دي چې دا توافقنامه ته ورسېدلو چې پر ووم تاریخ دی وځي بیا د مرکز څخه موږ ته شپږ ویشت نفر مسلکي راواستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دغه کار سره آشنا سي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یاد یې مسلکي خلک استخدام سي چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي، که پیدا سي هغه بیا په دې معاش په کندهار کې زړه نه ښه کوي. یاد یې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي، لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړي دي، اوس ټاور یې ور کړی دی و میډویسټ او اطفایا ور کړی ده و انجارو ته، بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دور څخه یا داسې کانټراکټ وسي او یا تر هغه وخته پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل برلاسه کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و، دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دي. نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه درکول سوې چې عملی چارې ومخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن ومخته وړي، لکه د رن وی مینټیننس، د رن وی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چیرېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مختبه ول، سیفټي ټول دوی مختبه ول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایي اپریشن کې موږ افغانان داخل نه، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې موږ مختبه ول.
د کلر نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو.
اوس مهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کوم تغییر راسي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په پورس کې 4-5 پرواز داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلفو ولایتو ته بیاغځي. د دې ترڅنګ نړیوال پروازونه چې مو دي مشهد دی او دوبی، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندستان پروازو د مهم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ترافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې.
د احمدشاه بابا هوایي ډګر د ملکي هوایي چلند رئیس مسعود پښتون.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا ل راتلونکو ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسنی ارزښتونه د سولې قرباني نکړي او کړېشمن یا هوکړي عملي کړي. دوی وای د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغیز درلودلی شي. رحمت افغان له کابل راپور لري.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکي ته پام وکړي. داسې سوله راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه، قومونو او د بشري حقونو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې له مخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت غوښتنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړي دي، د متقابل احترام او د متقابلو ګټو په چوکاټ کې د نینې په یغو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د دې تړون له مخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې، د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسه سولې افغانستان فرصت تاریخي است که
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول مؤثر سیاسي اړخونه په سوړخیز چوکاټ کې د حیاتي مسایل له هغې جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یوې ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای:
اوله توقع د صلح راتګ دی چې افغانستان ته عملي جنبه واغوندي
او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیت افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجوړ کړي.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو وروستۍ رایه شمېرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رایه ترلاسه کړي ګټونکی بلل کیږي.
لکه څنګه چې مو واورېدل د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې که هر شا 270 الیکټرال کالج رای بشپړ کړي هغه ګټونکی دی. تر اوسه پورې جو بایدن 253 رای رسمن ګټلی دی او ډونالډ ټرمپ 214 الیکټرال رای خپل کړی دی. تازه شمیرنې دادی چې په اریزونا کې چې 11 الیکټرال رای لري بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په جورجیا کې چې 14 الیکټرال رای لري بایدن تر ټرمپ لږ څه مخکې دی. یعنی بایدن 9.4% رای خپل کړی تر اوسه پورې او ټرمپ 9.3%. په نیفادا کې هم بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په پنسلوانیا کې چې 40 الیکټرال کالج رای لري او ډیر مهم ایالت ګڼل کیږي دلته بایدن 9.6%، ټرمپ 9.3% رای تر اوسه خپل کړی دی. میشیګان چې 14 الیکټرال کالج رای لري بایدن 8.1% او ټرمپ 15.2%. او په ویست کانسن کې چې 10 الیکټرال کالج رای لري بایدن هم لږ څه تر ټرمپ مخکې دی. خو البته په دغو ایالتونو کې شمیرنې لا دوام لري، ډېرې لږ رای پاتې دي چې دا وشمیرل شي او په دغو ایالتونو کې چې رای بشپړې شي د امریکا جمهور رئیس پور سره معلوم شي چې څوک دی. خو په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي که د دواړو کاندیدانو ټاکونکي رای یا الیکټرال کالجونه مساوي شول د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک په څه ډول وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې صفي الله څنګه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو نه ټاکل کیږي. دا الیکټورال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیمې رایې حق لري او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 270 خپل کړي د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوی غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي او لمخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوی په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویارک، فلوریدا، پنسلوانیا او الینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیرې تر نورو زیات دی. په کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوري پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا الکترونیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14مه غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په شپږمه دوه نوې جرګې د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاویو یا الکترونو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له شلمې مخکې حل شي ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پو بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت اشاره کوو خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2006 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپل رایه کاروي او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپل رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر تامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر شلمې ګټونکی اعلان نکړي هغه وخت به د امریکا د استاد جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اورېدونکو په سیمه سونو کې هم د امریکا د انتخاباتو په ارتباط لیکلي دي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي څخه لیکي د امریکا له نوي ولسمشر د افغانانو اوله غوښتنه سوله ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د امریکا د نوي ولسمشر ګټه به افغانستان ته ونه رسي. عبدالرحمن لیکلي دي که بایدن انتخابات وګټل له طالبانو سره به د سولې روان بهیر په ټپه ودرېشي. اته بجه او دیرش دقیقه شپې لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د میدان وردګ د ښاروالي ظرفي غفاري د پلار عبدالوسیع غفاري وژنه غندلې او له هغې سره یې غم شریکي ښکاره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق هغه څرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. دغه وزارت د پاکستان له اسلامي نظریاتي شورا غوښتي چې د حامد الحق د څرګندونو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا سترې محکمې یو قاضي د جمهوري غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول شي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو د هغه پرزوی او دیار لسو نورو بیلاروسي چارواکو بندیزونه ولګول او د هند کرکټ په غوړه لیکي تیرش په سن رایزز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنګلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. دا سجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د کور کلی پروګرام او د ګړې اچار تفریح پروګرام. د کونړ یو شمیر شونځي له ماتو څوکیو ډک دي. دا څوکۍ ولې مات شوي او بیرته جوړېدلی شي؟ له اسدآباد نه د روح الانوري په راپور کې اور.
دا د مرکز اسدآباد د عمرا خان علي لیسه ده چې پکې درې وخته نږدې 4000 زده کوونکي زده کړه کوي. دلته په سلګونو زده کوونکي په سپیرو خاو کې په پلاستیکي سترنجي ناستي، خو بل خوا د همدې لیسې له ماتو چوکیو او میزونو څخه درې کوټې او د لیسې د جومات بام ډک دی. د یاد لیسې یو شمیر شاګردان وای زده کوونکي له میزونو او چوکیو سره ناپامي کوي. فهیم الله د نهم ټولګي زده کوونکي راته وویل
واړه چوکۍ ماته یې ځان د ټونو د پاره کم تخته چې پکې نازک کوي ګوري سیتي ماته کې په دغه خاطر زمونږ چوکۍ کمزوري د مخ کې نه کمزوري خو اوس دی وړو لا کمزوري دی.
امین الله د همدې لیسې بل زده کوونکي دی.
بای سیمپونو کې مونږ چوکۍ لرو هغه ډېری خرابې زمونږ اندر دی جامع سریږي او ځینې شاګردان به سیم کې په سترنجۍ کې نه چغل کې ناستلو نه هغه خاوري.
دا زده کوونکي وای له پاکو او سپینو جامو سره خونځي ترازی خو بیرته چې کور ته زینو په خاورو او گردونو لړلې وي. څو زده کوونکو راته وویل ک په لیسه کې پرتی سلګونه ماتې ګوډې څوکۍ او میزونه ترمیم شي نو د ډیرو ټولګیو ستونزه هواریږي او که ترمیم نشي د وخت په تیریدو به لمر او بادونه بیخي لمنځه یوسي. د عمرا خان لیسې مدیر قاری محمد جوهر وای اصلا زده کوونکي د خونځي له وسایلو سره پام نه کوي. هغه وای ورستیو کې زده کوونکو ته خبرداري ورکړي چې که څوک په قصدي توګه څوکۍ میزونه او بیا د خونځي نور وسایل مات کړي تاوان به یې ترې اخلي، چې ورسره تر یو حده د وسایلو د قصدي خرابېدو مخه نیول شوې ده. کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي مني چې خونځي له ماتو ګډو څوکیو او میزونو ډک دي او دوی یې د ترمیم لپاره هڅې پیل کړې دي. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد وای د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره یې یوه هوکړه کړې چې د هغوی په کورسونو کې د نجارۍ او ویلډینګ کارۍ شاګردان د عملی کار لپاره د دوی خونځي ته ولېږي.
نو موږ ترې وغوښتنه کړې وه چې هغوی موږ سره همکاري وکړي او ژمنه کړې ده. نو موږ به ورته اجناس برابر کړو، هغوی به موږ ته فني خلک راکړي او ولسوالیو کې به هغه چوکۍ او میزونه چې قابل د ترمیم وي چې هغه فلزي دي او د لرګیو هم دي، نو هغه ترمیم کې به موږ هڅه وکړو.
ښاغلی همدرد له ښوونکو او زده کوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو د کتابونو، میزونو، څوکیو او نور وسایلو د خرابېدو مخه ونیسي او پام پرې وکړي. په کونړ کې 1512 ښوونځي موجود دي چې نږدې 200,000 زده کوونکي لري او ډیری یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې زده کړې کوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا ازادي راډیو د دې ساده خبرونه خبري برخه هم دومره به ونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې د منفي خلکو د خبرو مسله چیرل شوې ده.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پالدي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګمه جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر منه دوستانو، د هر چا ژوند د هغه تر فکر پورې اړه لري. یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغسې کېږي. د انسان باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلېږي. نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خپرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بېله چې منفی فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبته روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغېزه لري. خو منفي فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفي اغېزه کولی شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفي فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې، چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغېز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو ملکه توتا خیل یې په عواملو داسې غږېدلې ده.
په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې لکم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفي ګرا فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې، په خپل روان باندې منفي اغېزه کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، او ټولنه باندې، په کورنۍ باندې منفي اغېز لري.
منفي پاله انسان تل دیوي موضوع په منفي اړخونو ډېر تمرکز کوي، چې دوی دغه کار ډېر ستونزه خپل منفي پاله انسان تر رسوي. د کابل ولایت اوسیدونکو ولید وایي چې دای ډېر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوان د سه شرایط موږ ته مناسب کړي سه باید منفي ګراو. مثلا د ځوان په مسلو کې ډېر منفي فکر کوم. سه ځوان دی، یعنی سه مرګ، ځوان، ځواني، زورتوب، یعنی سه سمه ده. سه مثلا درس استامګم اسی ټولنه سدار وای مثلا هیڅ فائدہ نه کوي او مثلا سالور کاله تحصیل دولس کاله مکتب اخر سه سند د پلاس کی بیا میس نو د سوان څه پدارت خوري خصوصا افغانستان کې اصلا ځوان لپاره اصلا مثلا تحصیل کار ځوان اصلا هیڅ چلته مطرح نه ده الته یو شای مطرح ده صرف نم د ځوان دی پات کېدل بس ته مثبت اندیشلته نه کیږي
د لغمان ولایت اوسیدونکی خلیل عدنان وایي چې پخوا ډیر منفی پاله وو او د همدې منفی پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه خو اوس د مثبتو خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی نورې خبرې به له نوموړي واورو
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم افغانستان ته راغلم د افغانستان دا مشکلات او اقتصادي مشکلات شو نظامي مشکلات او امنیت مشکلات په افغانستان کې دې سره او د دوستانو سره ناسته مې همداسې منفي وه تقریبا د ژوند په ټولو اکثره چارو کې داسې منفي فکر مې درلوده عصبي تکلیف رواني تکلیف راته پیدا شو ځان سره په جنگ په کور کې په غوسه ټولنې سره صحیح ناسته مې نه وه ځان ته ناسته مې خوښېدله داسې یعنی ځان ته به کېناستېدم اوس د هغې نه وروسته بیا څه وخت ملګري دوستان د مثبتو خلکو سره کېناستېدلم دوستانو سره کېناستېدلم فکر مې هم مثبت ته واوښت الحمدلله یو څه ناسته ښه شوی مې اوس پیلان
انساني اخلاق غوره صفات خ پریکړه د وجدان سپیشلتیا او د تور ته ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي او مثبت پاله انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي اقلیم حسن خیل چې په کابل پانتون کې زده کړې کوي وای
او په ډیره فیصدي وایلی شم چې مثبت کارایم زیاتره زما سره کار چې خپل درسو سره د کورنۍ سره یم خپل ملګرو سره یم زیاتره زه مثبت فکر کوم د دوه په اړه که زه مثلا منفي ګرا وسم نشم کولای پیشرفت وکړم په هر عرصه کې چې وي زه خپل ځان مثبت فکر کوم ته د نورو پاړه په ملګرتیا کې په هر عرصه کې زه مثبت ګرای کوم او دا زه په دې عرصه کې زه ډیره یعنی په ځان باندې حتی ویاړم چې زه د سیاو خه خصوصیت لرم حتی دا مثبت ګرای په اخلاق باندې ډیر تاثیر کوي حتی نور کسان چې مثبت ګرای دي زه د غونه الگو اخلم د ما پلار جان د لحاظ نه ډیر خدای دې خصوصیت څخه برخور ده مور جان مې زه د غونه انګیزه اخلم زه کولای شم چې د هر مشکلات څخه راوځم زه خپل دول اسکل د مکتب اولم راو اوس فعلاً پانتون کې دوه درجه لرم فیصدی مې ډیره ښه ده او زه ډیره خوشاله یم زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه ناکامه شوم
اروا په هن وای تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب ووسی ځکه فکر لکه مغناطیس داسې ده که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږیدلی دی
مثبت پالنه یا مثبت ګرایي زموږ کولای شي زموږ ژوند روح کې ويرغي یعنی که موږ د یو شی په اړه مثبت فکر لرو کولای شو هغه کې مخته لاړ شو مثلا که موږ د تجارت په اړه مثبت فکر لرو چې د کې پرمختګ کوو موږ کولای شو یو کوچنی تجارت شروع کوو او کرا کرا یې لوړ کړو اما که چېرې د دې په اړه منفي فکر لرو دا مخته نه بول کیږي مثبت ګرایي یا مثبت پالنه په ژوند او د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چی اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نو می عالیه مومند در ځان خدمت اوسیدونکو ما زما په نظر هم چې مثبت ګرایي چې د ټول ژوند په استوار دی او همدارنګه کچېر یو انسان مثبت فکر وکړي هغه کولی شي خپل آینده جوړ کړي په مثبت فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي
من چې پایښت ما د پندون د بیګا ولې د مسلین څخه د ما په نظر ټول ژوند په مثبت کوي باندې استوار د دغه چې د انسان ټول د دګاو نظریات دي چې انسان ژوند جوړي کچې موږ مثبت شی په نظر کې باندې سو هغه مثبت باندې ژوند کې راځي کچې منفي په نظر کې منفي برځي د لپاره د انسان د دګاو مثبت کوي په ژوند کې ډیر زیات تاثیر لري
درنو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي، ډیره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي، دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی راته ځواب کړي.
ځینې کسان منفي فکرونه لري یا منفي پالت یا منفي ګرا دي، علت به څه یو استاد؟
یعنې کولی شو ووایو چې هر فرد د خپلې منفي ګرایۍ په خاطر ګڼ لاملونه لري، اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایۍ یو تر ټولو لوی لامل ده. ځینې خطاګانو کې یعنی موږ مسله غټوو، موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو، منفي ارزو، پیشبیني کوو، توقع کوو، قضاوت کوو، دا ټول سره راټولېږي او موږ منفي ګرا کوي. یعنی موږ یو منفي شخصیت او منفي انسان جوړي.
استاد، کوم اشخاص ته منفي ګرا یا منفي پال اشخاص ویلی شو؟
هغه افراد او اشخاص چې د یوې قضیې د یوې پدیدې مثبت او تنزی اړخ په نظر کې نه نیسي او یوازې منفي اړخ په نظر کې نیسي. هغه افراد او اشخاص چې د یوې پدیدې هغه ښېګڼې او خوالی اټس په نظر کې نه نیسي او یوازې ټول ټول مطلق د هغې قضیې، د هغې پدیدې، د هغې فرد، د هغې ژبې، د هغې مذهب، د هغې هېواد، د هغې انسان، د هغې بنسټ په اړوند ټول ټول منفي فکر کوي.
منفي ګرایي یا منفي پالنه یا اروایی یا رواني ناروغي هم ده کنه؟
منفي فکر کول اروایی ناروغي نه ده، اما اروایی ستونزه ده چې کولی سي د ګڼو اروایی ناروغیو لامل سي. مثلا وسواس پیدا کولی سي، استراب پیدا کولی سي، شعور خپګان پیدا کولی سي، خپل ځان وژنه د منفي فکر یوه نتیجه ده، ټولنیزې ستونزې پیدا کولی سي، له رواني اړخه انسان نارامه کولی سي، له ذهني اړخه انسان په اصطلاح تصمیمې، پرېکړې، فکر کولو دا شیانې ورته نور فکري کارونه کړکېچنولی سي، او په ژوند په ټوله کې حتی په جسم، په خوړو، په وزن، په خوب اغېز کوي.
استاد، منفي ګرا اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره بدې اغېزې لري؟
متاسفانه باید ووایم چې منفي فکر د منفي فکر زیږنده ده. منفي فکر او د منفي انسانانو شتون په یوه ټولنه کې او په یوه کورنۍ کې د جګړو، د تعصبونو، د حسادتونو، د تعارضونو، د منفي هیجانونو، د شخړو، د نزاګانو، د کشمکشونو، د تسلسل، بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي.
استاد، اوسنه کولای شو چې یو کس مثلا منفي ده، هغه خپل ذهن او فکر مثبت کړي؟
په دې اړه زه دوستان ته غواړم یو فرمول وایم، او هغه فرمول دا ده چې هر پدیده مو چې لیدله، هر کس مو چې لیده، هر څه مو چې لیدل، اول مثبت ویني، هغه څه دویم تنزی شکل ویني، او دریم منفي شکل ویني. یعنی ځینې مسایل ستاسو منفي دي. کله ناکله منفي فکر کول په ځینو مواردو کې ښیي. مثلا هغه څوک چې تیاره جوړ کړل مثبت فکر وکړي، اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړي چې تیاره سقوط وکړي، هغه فراشوټ جوړ کړي. یعنی منفي فکر کله کله ښیي، کله کله مثبت، کله کله ګټور، کله کله اغیزمن. کله چې تاسو مغز ته مثبت ورکوي، بیا تنز ورکوي، بیا منفي ورکوي، دې ته وایي یو منطقي انسان. یعنی په هر پدیده کې د درې واړه شته، مثبت ټکی هم شته، منفي ټکی هم شته، تنزی ټکی هم شته. موږ څه کوو؟ موږ راځو ټول منفي ارزو، او دا د یو سالم انسان کار نه دی.
دغه مثبتګرایي په ګټه په هم لږ سره توغږیږي.
هغه انسانان چې مثبت دي، هغه انسانان چې رانه دي، هغه انسانان چې روښانه دي، هغه انسانان چې امیدواره دي، هغوی معمولا پرمختګ کوي، هغوی معمولا رشد کوي، هغوی معمولا وده کوي، هغوی معمولا ښه اړیکې لري، هغوی معمولا آرامه دي، هغوی معمولا ښه خوب لري، هغوی په روی ستونزو نه اخته کیږي، هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کیږي، هغوی جسمانه ښه تازه وي، با انرژي، او دا ټول هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري.
قدرمنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. حکومت د غلو او لوټمارانو لوی عکسونه چاپ او په خار کې وزړول.